در مادر.
دو بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د ازادۍ رادیو دا یو ساعته خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې د روژې وروستۍ ساعتونه به په خیر او په ښېګڼه در باندې تیریږي. قدر من اوریدونکو، د دې یو ساعته خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سولې په بدل کې داسې نوي شرایط وړاندې کړي چې منل یې د افغان حکومت لپاره ګران کار دی، او د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون په برخه کې انتقادونه په هیواد کې دننه په زیاتېدو دي. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه به هم واورئ. خو په سر کې خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې، په بغداد کې په پرونۍ انتحاري حمله کې د لږ تر لږه 119 کسانو له وژل کېدو وروسته په عراق کې لننه درې ورځنی ماتم اعلان شو، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل هیواد کې د ملي ګارد د ځواک د تشکیل قانون توشیح کړ. قدر من اوریدونکو، نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر نن په کابل کې ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس سره وکتل. اجرائیه ریاست وایي ناچونې ده چې راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره شي، او د افغانستان د مدني ټولنې شبکه له افغان حکومت څخه غواړي چې په کابل کې د پنجشنبې ورځې خونړۍ حمله په هر اړخیز ډول وڅېړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین په مشرۍ د سناتورانو یو پلاوی نن له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره کتلې دي. د امریکا سفارت څخه په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې خبرو اترو کې دواړو لورو د افغانستان په امنیتي وضعیت او دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړې دي. امریکایي سناتورانو ژمنه کړې چې امریکا به د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان حکومت سره په امنیتي برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د امریکا د سنا مجلس دغه پلاوی تر دې وړاندې پاکستان ته تللی و، او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. تمه ده چې دا پلاوی نن ناوخته په یو خبري کانفرنس کې هم راڅرګند شي او خبر اعلان سره خبري وکړي. د افغانستان د اجرائیه ریاست لومړی مرستیال وایي ناشونې ده چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات دې په خپل وخت ترسره شي. انجینر محمد خان له ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې حکومت د دوو کلونو په موده کې به هم ونه توانېده چې اصلاحات عملي او انتخابات په خپل وخت ترسره کړي.
دوه کاله ډیر وخت وو، په دوه کالو کې ډیر کار کېدو، تر اوسه باید سوای وای. متاسفانه نه ده سوای، او په دې باندې زه د دې نظام د دې دولت د دې حکومت د یوازې په حیث باندې ده پړه په ځان منم چې موږ په دې کې کار نه کړو.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د ولسي جرګې تصویب ته اړتیا لري، او دغه فرمان تیرونی د مشرانو جرګې لخوا تایید شو. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ له حکومت غوړي چې د امنیتي سکتور په برخه کې اداري فساد سره مبارزې ته عملی جنبه ورکړي. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلینن د یو خبری کانفرنس پر مهال ټینګار وکړ چې حکومت باید په امنیتي سکتور کې د فساد د سړنو مسایل خلکو سره شریک کړي. د شفافیت د سار بنسټ سره لدی چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت له اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي چې دا اقدامات کافي نه دي. او د افغانستان د مدني ټولنې شبکه له افغان حکومت څخه غوړي ترسو د پولیسو لا اکاډمۍ څخه د فروغ شو پولیسو د موټرو پر کاروان حمله په هر اړخیز ډول وسیړي. د دې شبکې غړي نن د یو خبری کانفرنس پر مهال ویل چې دا پیښه ډیره پیچلې ده، او هغه کسان باید ښکاره شي چې د نظام له داخل څخه په دې پیښه کې همکاري کړي. د دې شبکې یو غړي عبدالخلیل روفي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د میدان وردګ پیښه ډیر شکمن پیښه دي، ځکه 15 یا 16 غټ موټر نا یا کاروان په یو ځل توګه بدون د دینه چې دوی سره سکور په احتمال لري چې ډیر نور کسان هم په دې کې لاس ولري، دوی باید محاکمه شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې حمله کې 2 کسان وژل شوي او نږدې 80 تنه نور ټپیان شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فرشتي جلال زایز خوري.
د سعودي عربستان خبری رسنی وای په جده کې نن د امریکا د قنصلګری په وړاندې انتحاري حمله شوې چې دوه پولیس پکې زخمیان دي. په دې پیښه کې یوازې حمله کوونکی وژل شوی دی. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون وایي حمله کوونکی خپل موټر قنصلګری ته د یو نږدې روغتون مخ ته درولی و چې د امنیتي ځواکونو له ورسېدو سره یې انفجار وکړ. په جده کې د امریکا د قنصلګری خبر پاڼه وایي چې په دې حمله کې د دوی کارکوونکو ته زیان نه دی رسیدلی. د خبر پاڼې په حواله په سعودي عربستان کې د امریکا سفارت له امنیتي چارواکو سره په تماس کې دی او د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په عراق کې نن درې ورځنی ماتم اعلان شو. د بغداد په یوه تجارتي مرکز کې پرون په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 119 تنه ووژل او 200 تنه زخمیان شو چې له امله یې د دغه هیواد صدراعظم ملي ماتم اعلان کړی دی. د عراق صدراعظم حیدر علي بادي نن د پیښې ځای ته ورغی او د ماتم له اعلان سره یې خپل حکومت ته سپارښتنه وکړه چې دقیقې څېړنې وکړي. حیدر علي بادي ژمنه وکړه چې په دې پیښه کې ښکېل کسان به مجازات شي. په بغداد کې د پرونۍ خونړۍ حملې مسؤلیت د عایشه اخیستی او دا سږ کال په عراق کې تر ټولو وژونکې پیښه ګڼل سوې ده. سپینې ماڼۍ د حمله غندلې او ویلي دي چې د داعش پر ضد مقابلې ته یې د امریکا تعهد لا ټینګ کړی دی. د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې امریکا به د داعش د له منځه وړلو لپاره له عراقیانو او د دې هیواد له حکومت سره ګډې هڅې جاري وساتي. د عراق امنیتي ځواکونو یو غړي البته فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې شاید د پرونۍ حملې د قربانیانو د جسدونو موندل او له خاورو څخه د هغوی را ایستل څو ورځې وخت ونیسي. د کویت دولتي خبري آژانس نن وویل د دې هیواد امنیتي ادارو د اسلامي دولت په نوم د سختدریځې ډلې داعش د دریو پلان شوو ترورستي حملو مخنیوی کړی دی. د کویت د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي امنیتي ځواکونو په دریو ځایونو کې عملیات کړي چې زیات شمېر کسان پکې نیول شوي او غالبا دا کسان د داعش غړي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې مشکوکو کسانو پلان درلود چې په یوه جومات د کورنیو چارو وزارت په ودانۍ او ځینو نورو مهمو سیمو کې به مې حملې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل هیواد کې د ملي ګارد جوړولو قانون توشیح کړ. پوتین پرون د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت ته پخوانیو ځواکونو د چوکاټ پر اساس د دې نوي ملي ګارد ځواک تر منځ کولو پریکړه تایید کړې ده. د قانون پر اساس به د روسیې نوی ملي ګارد ځواک په داسې وخت کې چې د هیواد د پارلماني او جمهوري ریاست د انتخاباتو پر لور روان دی د سیاسي مخالفتونو د مخنیوي صلاحیت لري. د نوي قانون پر اساس ملي ګارد ځواک صلاحیت لري چې په ګڼمیشتو سیمو کې د خلکو د پاڅونونو او اعتراضي مظاهرو مخنیوی وکړي، پر دولتي تاسیساتو د وسلوالو حملو او د امکان په صورت کې له قوې کار واخلي او د تروریزم پر ضد مبارزه کې به هم لاس لري. او په روسیه کې د ژغورنې ډلو د هغې الوتکې د لسو کارکوونکو مړي پیدا کړي چې د سایبریا په ځنګلونو کې د اور وژلو لپاره د پرواز پر مهال یې سقوط کړی و. د بیړنیو حالاتو وزیر ولادیمیر پوتکوف نن وویل چې د ژغورنې عملیات چې تېره شپه روان و بشپړ شوي دي. د دې وزارت یوه چارواکي دوې ورځې وړاندې د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي و چې د غلیظ دود له امله د الوتکې کنټرول د دواړو پیلوټانو له لاسه وتلی و او د جمعې په ورځ یې سقوط کړی و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې چې زه احمد تکلی د آصف حبیبي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، راپورونه خپرو. د اجرایه ریاست مرستیال وایي د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي لخوا د سولې لپاره داسې نوي شرایط وړاندې شوي دي چې د افغان حکومت لپاره به منل ښایي ګران وي.
که دواړه لوري بیا هم خبرو ته امادګي وښيي او له خپلو مواقفو تنازل وکوي، تر اوسې خاص څرک ته معلوم نه.
چین ولې د افغانستان د سولې په خبرو کې ځان ښکېلوي؟ په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو او بیا به د شمالي وزیرستان قبایلي سیمې ته د امریکایي سناتور جان مکین د سفر په اړه د دې سیمې له یو نامتو ژورنالیست سره مرکه واورئ.
جان مکین هغه پر پدای حکومت د دې ضرب اعظم اپریشن په وجه باندې شروع کی ملي دلی دی نه قتل دی.
پر افغان حکومت له دې کبله انتقادونه په زیاتېدو دي چې ولې د سوریه په جګړه کې د افغان وګړو د ګډون مخه نه نیسي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه درالوی ډرامې یو نوې برخه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. زمون غږ له ازادۍ رادیو اوري. د اجرایه ریاست لمړی مرستیال وایي حزب اسلامي د سولې په اړه داسې غوښتنې مطرح کړي چې له دې ډلې سره خبرې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړي. انجینیر محمد خان ازادۍ راډیو ته وویل د حزب اسلامي مرکچی پلاوی په لومړي سر کې په یو 15 ماده یې تفاهم ته موافقه کړې وه، خو کله چې بیرته کابل ته راستون شو دریځ او غوښتنې یې بدلې شوې. نوموړی وایي اوسنی وضعیت ته په پام سره هیڅ تمه نه کیږي چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د اجرایه ریاست لومړی مرستیال وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سولې په اړه داسې غوښتنې مطرح کړي چې حکومت ته یې منل ناشونی دي. د انجینر محمد خان په وینا د دو کلونو په پوره کېدو د ملي وحدت حکومت پای ته رسول، د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د کره محل ویش جوړول او د احزابو په تناسب د ولسي جرګې د انتخاباتو ترسره کول د دغو غوښتنو له ډلې څخه دي. ښاغلی محمد خان ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل جمهوري ریاست اوس د حزب اسلامي پر دې غوښتنو غور کوي، خو د ده په باور امکان نه لري چې مثبت ځواب ترلاسه کړي. نوموړي د حزب اسلامي دغو غوښتنو ته داسې اشاره وکړه:
اوس خو راته درې مسلې یاد دي. یو د خارجي قوتونو د وتلو مسله، دوهمه مسله د ملي یووالي د حکومت ده، ځکه د ملي یووالي حکومت د قانون خلاف ده.
او دوی وایي چې بعد د ملي وحدت حکومت ته مدعو کړو کې له منځه لاړ شي، نوې انتخابات شي، بل حکومت رامنځته شي.
د امین کریم له ویلو داسې معلومېدو چې ویلي وو چې د ملي د یووالي حکومت خو دوه میاشتې وخت پاتې ده، نور د حکومت ختمېدونکی ده. بله مسله د انتخاباتو د متناسب نمایندګي پرابطه باندې خبره وه.
انجینر محمد خان وایي د حزب اسلامي پلاوی په کابل کې په یو 15 ماده یې تفاهم موافقه وکړه چې حکومت ته هم د منلو وه، خو کله چې د مشورې لپاره ګلبدین حکمتیار ته ورغلل نو له بیا راستنېدو سره یې دریز جدي او غوښتنې یې بدلې شوې. د حزب اسلامي مرکچی پلاوی شاوخوا درې میاشتې وړاندې کابل ته راغی او ورسره سم د سولې عالي شورا داسې وویل چې له دوی سره خبرې به ژر وروستۍ او خپله ګلبدین حکمتیار به هم کابل ته راشي. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان بیا وایي کابل ته د ګلبدین حکمتیار دراتک خبرې بی اساس وي او زیاتوي چې د حزب اسلامي پلاوی له حکمتیار سره د مشورې لپاره پاکستان ته تللی وو. هڅه مو وکړه چې د حزب اسلامي د نوو شرطونو په اړه چې له دوی سره یې د سولې پروسه ټکنۍ کړې، د حزب اسلامي او د سولې عالي شورا نظر هم وپوښتو، خو د چاپ موندلو بریالي نشو. له دې وړاندې بیا د سولې عالي شورا ویلي وو د حزب اسلامي پلاوی کابل ته بیا راستنېدو وروسته له دوی سره نه بلکې جمهور ریاست سره په اړیکه کې دی. د حزب اسلامي د پلاوی مشر کریم امین بیا ازادي راډیو سره خبرو کې هغه راپورونه رد کړي وو چې د دوی او حکومت ترمنځ د سولې خبرې له خنډ سره مخ شوې دي. اوس پوښتنه دا ده چې د حزب اسلامي له دې نوو غوښتنو سره به له دې ډلې سره د سولې د خبرو نتیجه څه کیږي. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال محمد خان دغه پوښتنه ځوابوي:
دوی د خپل غوښتنې ریاست جمهوریت ته سپارلې. ریاست جمهوریت به طبیعي خبره ده چې په دې کې مثبت جواب نه لري. د سولې خبرې یعنی تر اوسه پورې بې نتیجې دي. که دواړه لوري بیا هم خبرو ته امادګي وښيي او له خپلو مواقفو یو طرف یا بل طرف تنازل وکوي، دا هغه څه دي تر اوسه خاص څرک ته معلومي.
جمهوري ریاست له دې وړاندې ویلي د سولې په بهیر کې هیڅ ډلې ته امتیاز نه ورکوي، خو هغه غوښتنې یې مني چې له اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي. معلومه نه ده چې د سولې په اړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د دریځ د جدي کېدو عوامل څه دي، خو له دې وړاندې افغان چارواکو ویلی هر کله چې دوی له یوې مخالفې ډلې سره د سولې خبرو ته نږدې شي پاکستان یو خنډ ورته پیدا کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د اجرایه ریاست لومړی مرستیال وایي د حزب اسلامي لخوا د سولې لپاره داسې نوي شرایط وړاندې شوي چې د افغان حکومت لپاره یې منل ګران دي. آیا تاسو له هم له حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته هیله من یاست؟ په دې اړه که نظر لري نو د افغان بي سیم په 1313 شمیره SMS کړئ. موږ به په همدې خبرونو کې له نورو اوریدونکو سره ستاسو دا نظر شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. چین چې تر اوسه یې په ډیرو نړیوالو کړکیچونو کې له ښکېلتیا ځان لرې ساتلی او نه یې د اوارۍ لپاره د منځګړتوب هڅه کړې، ولې د افغانستان د سولې له هڅو سره لیوال دی او غړي په دې مسله کې ځان ښکیل کړي. یو شمیر کارپوهان د چین روسي دریس ته په پام سره وایي چې پیکینګ د شینجن ایالت نارامیو ته په پام سره د افغانستان په امن کې خپلې ګټې ویني او غواړي هغه خلا ډکه کړي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د ډېرې برخې سرتیرو له وتلو وروسته رامنځته شوې ده. په دې اړه د ایرین خپرونې د تحلیلي مطلب ځینې مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
چین ته د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل په وروستي سفر کې دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله له زیانمن شوو سره د عاجلو مرستو د یو مرکز مالي منابع به په ګډه برابروي. د ایرن په لیکنه دا په افغانستان کې د چین د مخ په زیاتېدونکي رول یوه بله نښه ده. پیکینګ دغه راز هڅه کړې چې طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي. د خبرونې په وینا جرمني له تیرو 15 کلونو راهیسې له کله چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د طالبان واکمني نسکوره کړې د امریکا یو نږدې متحد پاتې شوی. د افغانستان یو ستر مرستندوی دی او په یوه امن او ثبات لرونکي افغانستان کې ګټې د درک وړ دي. په تیره بیا وروستي پرمختګ ته په پام سره چې اکثره افغانانو اروپا ته د تلو وروستی مقصد همدا هیواد غوره کړی دی. خو د چین هدف څه دی؟ له تاریخي پلوه لیدل شوی چې چین له هیواد بهر له کړکیچونو ځان لرې ساتلی، که څه هم پرې تور پورې شوی چې که کوم هیواد ته پیسې پور ورکړي د هغه هیواد د بشري حقونو وضعیت ته پاملرنه نه ده کړې. خو د افغانستان په لانجه کې ولې دا هیواد ځان ښکیلوي؟ چین د متحدو ایالاتونو، پاکستان او افغانستان ترڅنګ د سولې د هغې څلور اړخیزې کمیټې یو غړی دی چې هڅه کوي طالبان خبرو ته حاضر کړي چې تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. یو شمېر کارپوهان وایي چین په افغانستان کې اقتصادي او سیاسي ګټې لري. په تیره بیا د دې هیواد امنیتي وضعیت ته اندېښمن دی. د دغو کارپوهانو په وینا د افغانستان له ګاونډ پاکستان سره د چین نږدې اړیکو ته په پام سره دا هیواد کولی شي د سولې په خبرو کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او پخوانی افغان ډیپلومات عمر صمد وایي افغانان داسې انګیري چې چین د پاکستان نږدې دوست دی او دغه دوستي تر اوسه ورسره پاللې ده. د هغه په وینا چین یوې لویې لوبې ته مخه کړې ده. د ایرن په لیکنه د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا هیواد په افغانستان کې څه ګټې تعقیبوي یوازې دومره وویل چې دا هیواد غواړي چې افغانستان امن وي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وویل د یوه دوست او نږدې ګاونډ په توګه چین هیله مند دی چې د افغانستان خلک په امن او ثبات لرونکي هیواد کې ژوند وکړي او له سولې او امنیت څخه د خپل هیواد د پرمختیا لپاره کار واخلي. د ایرن په وینا د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هغه پوښتنه چې آیا د چین د اویغور سخت دریزي په افغانستان کې له سخت دریزو ډلو سره اړیکې لري کنه بې ځوابه پرېښوده. خو د ایرن په لیکنه د چین اندېښنه له ناکراره ایالت شینجن سره چې له افغانستان سره ګډه پوله لري او په کې اقلیت اویغور مسلمانان اوسي تړلې ده. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو بارنت روبن چې په نیویارک پوهنتون کې استاد یو بخوا د ملګرو ملتونو او د متحدو ایالتونو لپاره د ځانګړي سلاکار په توګه دنده ترسره کړې وایي چې چین دې ته اندېښنه لري چې اویغور بیلتون غوښتونکو ته د افغانستان او پاکستان سخت دریزې ډلې روزنه ورکوي. په پاکستان کې د چین پخوانی ډیپلومات دو یو کانګ وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور کمیدو هم چین دې ته هڅولی چې د افغانستان د ثبات په ټینګښت کې خپله ونډه زیاته کړي. بله مسله چې د چین لپاره اقتصادي اهمیت لري د ورېښمو ترانزیتي لاره ده چې له افغانستان تیریږي. د روبین په وینا که افغانستان امن نه وي چین به ونشي کولی چې خپل پلانونه عملي کړي.
د افغانستان د سولې په هڅو کې د چین د ونډې په اړه تحلیلي راپور مو اوریده. راپورونو ته دوام ورکو. د افغانستان د مدني ټولنو شبکه له حکومت غواړي چې د پغمان ولسوالۍ د کله حیدر خان وروستۍ پیښه دی په جدي ډول تعقیب او عاملین دی د قانون منګولو ته وسپاري. د دې ټولنو غړو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل په دې برخه کې د حکومتي چارواکو چپ خوله پاتې کېدل ولسته د زغم وړ نه دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د دې پیښې په اړه اقدامات کړي او نورې پلټنې به هم وکړي. له کابله رحمت الله افغان راپور راکوي.
د افغانستان د مدني ټولنو شبکه وایي چې د پغمان د ولسوالۍ د کلای حیدر خان وروستۍ انتحاري حمله ډیره پیچلې پیښه ده چې د نظام په داخل کې د طالبانو د نفوذي کسانو او د پنځم ستون عنصر پکې لاس لري. د دغه شبکې غړیو د یکشنبې په ورځ له حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې هر اړخیزې څېړنې وکړي، عاملین یې پیدا او هغو چارواکو چې په دې برخه کې وظیفوي غفلت کړی له دندو ګوښه او عدلي او قضایي ارګانو ته دې ورمعرفي کړي. د افغانستان د مدني ټولنو د شبکې غړي عبدالخلیل روفي د سرګندونې د یوې خبري غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وکړې.
میدان وردګ پی خدیر شکمن پی خدی زکه
پینزه یا شپک غد موترونه یا کاروان پا یو زن توگه بیدون ده دینه چه دوی سر استکورت وی ده کاملا شکمن توگ دی او ده پرتبات چه رئیس جمهور پرون ارگ اعلامه نشر کرده دی یعنی ده پرتبات اغه پینزه نفر چه نیور شوه دی احتمال لری چه دیر نور کسارم پا دی که لاس ولری دوی باید محکمه شی او دوی طول خلکتا باید اطلاعات ورکل شی
د تیرې پنځشنبې پورز په پغمان ولسوالۍ کې د میدان وردګو د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغ شویو پولیسو د موټرو پر کاروان په دو انتحاري حملو کې 2 پولیس ووژل سول او 9 نور ټپیان سول. وسلوالو طالبانو د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. له حملې وروسته افغان چارواکیو ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به هر اړخیزې څېړنې کوي. هغه مسؤلین به پوښتي چې بې غوري یې کړې وي. افغان ولسمشر په یو تازه اقدام سره د دغه خونړي برید په تړاو په خپلو دندو کې د غفلت په خاطر د کورنیو چارو وزارت د 5 لوړ رتبه چارواکو دندې وځنډولې. د افغان ولسمشر د مرستیال ویاند وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه نورې څېړنې هم روانې دي او څوک چې مجرم وپېژندل شي دندې به وځنډول شي.
موږ په ټول جدیت باندې دا پیښه څیړو. پیښه ډېره زړه بوښنونکې پیښه ده. په دې اړه باندې به ډېر جدي تحقیقات کېږي او هغه کسان چې په پیښه کې په یو نه په یو ډول باندې دخیل دي له هغوی سره به جدي قانوني برخورد کېږي.
ښاغلي مینپال زیاته کړه د پغمان د کلای حیدر خان د وروستۍ پیښې په اړه د ولسمشر وروستي اقدامات دا په ډاګه کوي چې حکومت په دې برخه کې جدي دی. د افغانستان د مدني ټولنو شبکه د افغانستان د عالمانو له شورا هم غواړي چې په دې برخه کې خپل سکوت مات کړي او د بیګونه افغانانو د ناروا وژنو فتوا دی وغندي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د مخکښ امریکایي سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو پلاوی د یو بې ساري اقدام په ترڅ کې پرون د شمالي وزیرستان له مرکز میرانشاه څخه کتنه وکړه. د دغه سفر پر مهال ښاغلي مکین د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره هم وکتل. مکین د پاکستان د پوځ له لوی درستیز راحیل شریف سره د لیدو پر مهال د سیمه ایز امنیتي وضع په اړه هم خبرې وکړې. په دې اړه چې په میرانشاه کې ښاغلي مکین څه ولیدل، ملالی بشیر په سیمه کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه له خبریال سیلاب مسعود سره مرکه کړې.
جان مکین د قطبي وزیرستان ستر پندغولي میرانشاه ته تللی و تېره ورځ. دوی د میرانشاه کتلی دی او پاکستاني واکدارانو خصوصاً د پوځیانو چارواکو کوم تاریخیاتی کارونه کړي دي هغه یې کتلي دي. او دلته جان مکین د هغو د هلیکاپټرانو د پایلټانو سره هم لیدنه کتنه کړې ده او خبرې کړې دي چې کومه په قطبي وزیرستان کښې د ضرب عذب آپریشن په دوران کښې خصوصي خدمات ترسره کړي دي. او جان مکین په دې موقع باندې د پاکستاني حکومت د هغو چارو لارو ستاینه کړې ده چې د کومې له مخې دلته د ضرب عذب آپریشن کامیاب عملیات ترسره شوي دي. خو د دې سره سره جان مکین هغه تباهي هغه بربادۍ هغه کورونه هغه بندرونه چې کوم د دې ضرب عذب آپریشن په وجه باندې د کابلیانو په کروڑونو په لکونو او په کربونو باندې تاوانونه شوي دي هغه یې نه لیدلي دي نه کتلي دي. او هغه پوره پوره کلي چې تبه شوي دي هغه چا نه دي ورته وښولي. صرف هغه لږ څه کارونه یا اسپتال یا چرته یو نیم سکول یا د بچانو دپاره په یو کانال کښې جوړ د لوبو پارک هغه یا د کومه چې د میرانشاه بازار چې په سلګونه دوکانونه وو په کښې د هغوی نقشه یې ورښکاره کړې ده چې دلته به نوی داسې بازار جوړېږي. خو بیا دای د خلکو د کبالیانو د میرانشاه میرلي یا د قطبي وزیرستان د نورو هغوی تباهۍ بربادۍ نه نه دی خبر کړی شوی چې کوم تر اوسه پورې په میډیا یا په نورو ذرایع هم د ټولې دنیا نه پټ ساتلې شوي دي.
محسود صاحب، په دغه ځای کې د علاقې خلکو نه دي ورسره کتلي چې خپل اصلي حال ورته ووایي؟
بالکل، دا خو امکان هغه نه شي کېدلی چې یو غیر ملکي او بیا د امریکایي حکومت دومره ذمهوار سړی چې دلته راځي د هغوی سره د مزایي کبالیانو لیدنه کتنه وشي. په دا چې د قطبي وزیرستان کبالیون همیشه د امیر تندیر کوي او دا غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د بین الاقوام نه یا خصوصا د امریکې نه کوم امدادونه راغلي دي او ورسره دوی دا کلکه غوښتنه کوي چې د هغوی د پوښتنه وشي او تحقیقات وشي. دغه فنډونه په دوی باندې خرج شوي نه دي. نو هلته که یو قبایلي خبریال یا پاکستانی خبریال دي هغه هغه د داسې زورورو او په میډیا ته خبرې کوونکو قبایلیانو نه پیل ساتي، نه ورته مخامخ کوي چې کوم حقیقت دنیا ته برسېره کړي. دا خو یا څه کوي چې د جان نیکن غوندې د امریکې ذمهوار سړی د قبایلیانو سره میلاو شي او بیا چې دغه مقامی قبایلیون دوی ته خپل ځاني مالي تاوانونه ورشي نو نه به تیر جان نیکن ایران وي ورسره به د امریکې اوباما او د قبایلیانو په تباهي په بربادي باندې ایران او پریشان پاتې.
د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال سیلاب مسعود و چې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته د جان مکین په مشرۍ د کانګرس د پلاوي د سفر په اړه معلومات راکول.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود خبر اتر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. که څه هم افغان حکومت وایي چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو په اړه راپورونه څیړي، خو ځینې سیاسي ګوندونه افغان چارواکي تورنوي چې د ایران په خاطر دا مسله نه تعقیبوي. د ملي مشارکت ګوند رئیس نجیب الله کابلی ازادۍ راډیو ته وویل چې د سوریې ملي ائتلاف افغان حکومت ته شکایت کړی، خو چارواکو په دې اړه ځکه کوم کار نه دی کړی چې نه غواړي ایران له ځانه خفه کړي. د سفیولا ستانګزي په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
کله یوې خوا افغان حکومت وایي چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون شکایت څیړي، خو له بل پلوه سیاسي ګوندونه او کارپوهان پر افغان چارواکو تور لګوي چې د ایران د خوشحاله کولو لپاره نه غواړي دا مسله تعقیب کړي. د ملي مشارکت ګوند رئیس نجیب الله کابلی ازادي راډیو ته وویل حکومت ځکه تر اوسه دا مسله نه ده تعقیب کړي چې نه غواړي په دې کار سره ایران له ځانه ګیله من کړي.
کشور ایران از مجبوریت های مهاجرین استفاده میکنه.
دوی وایي ایران د افغان کډوالو له مجبوریتونو استفاده کوي، هغوی د سوریې جګړې ته لیږي. د سوریې مشروع مخالفینو افغان ولسمشر ته شکایت کړی و، خو لکه څنګه چې د افغانانو حق کې د هغه سي د بهرنیو چارو وزارت د ځینو سیاسي مسایلو په خاطر په دفاع کې پاتې راغی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه سخت شکایت کوم چې ولې دفاع نه کوي، او زما په نظر علت یې دا دی چې نه غواړي ایران ترې خفه شي. ښاغلی کابلی ټینګار وکړ چې د سوریې د رژیم مخالفه ډله نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې، او که افغان حکومت یې شکایت سم ځواب نه کړي په نړیواله کچه به د افغانستان لپاره بدبیني وپاروي. افغان حکومت ویلي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم مخالفانو څه وخت مخکې دوی ته شکایت لیږلی چې د ایران لخوا افغانان د هغوی پر ضد جګړو ته استول کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت په تیر موقف ټینګار وکړ چې ګواکې د دغه شکایت په اړه څېړنه کوي او دا کار وخت نیسي. ځینې رسنیو راپور ورکړی چې د ایران حکومت زرګونه افغانان د سوریې جګړې ته استولي دي. یو شمېر د افغانان د جګړو پر وخت نیول شوي هم دي چې ویډیوګانې وخت ناوخته پر فیسبوک راوتلي او ښکاره کوي چې شکن جشوی حمدی
عنایت حسینی
از افغانستان بخاطر پول آمدن
حیدر محمدی افغانستان بلخ مزار شریف شلگر از افغانستان آمدن ایران از ایران آمدن سوریه.
د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو په غبرګون د بشري حقونو مدافع ډلو او افغانانو څو ځله خپل غږ پورته کړی، خو کومه نتیجه نه ده ورکړې. سیاسي کارپوه فهیم کودامنی وایي د سوریې د انقلابي ځواکونو ائتلاف افغان حکومت ته شکایت کړی، خو افغان چارواکو په دې اړه جدي پلټنې نه دي کړي او د هغو ډلو مخې نه ده نیولې چې له افغانستانه دا کسان سوریې ته لیږي.
متاسفانه حکومت افغانستان همو حلقات را که
دی وایي له بده مرغه افغان حکومت هغه کړی چې سوریې ته تروریستان لیږي تر فشار لاندې نه دي راوستي او دې مسلې ته رسیدګی نه د کړي. دا کار کولای شي نورې ناوړه پایلې هم ولري. ځینو سنی افراطي ډلو ته دا پلمه په لاس ورکوي چې د داعش او نورو افراطي سنی ډلو سره یو ځای شي. ښاغلی کهدامنی ویل هغه اشخاص چې د ایران په پلوي وخت نا وخت غږ پورته کوي په حقیقت کې هماغه کړی دي چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو کلک ملاتړ کوي. تر دې مخکې هم افغان کارپوهانو له هغې ډلې جاوید کوهستاني او نصرالله ستانکزي ویلي ایران د خپلو ګټو لپاره افغانان د سوریې جګړې ته استوي او د هغوی له مذهبي احساساتو ناوړه ګټه پورته کوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
دو بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، فرشتې جلال زی ته غوښی چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین او ورسره پلاوی نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ژغېدلی دی. دا خبر د امریکا د سفارت د یوې سرچینې په حواله ازادي راډیو ته رسیدلی. د افغانستان د مدني ټولنې شبکه له افغان حکومت غواړي چې د هغو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنه وکړي چې په کمپنۍ کې په انتحاري حمله کې ووژل شو. دوی وایي چې په دې پیښه کې د ممکنو د هغو کسانو د محاکمې لپاره باید حکومت عاجل اقدام وکړي چې په دې پیښه کې لاس درلودلی سي. د افغانستان د اجرایه ریاست اول مرستیال وایي دا امکان نه لري چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتي په وخت ترسره شي. د سعودي عربستان خبری رسنی وای په جده کې نن د امریکا د قونسلګری په وړاندې انتحاري حمله وشوه چې دوه پولیس پکې زخمیان شوي دي. په دې پیښه کې یوازې حمله کوونکی وژل شوی دی. په عراق کې نن درې ورځې ماتم اعلان شو. د بغداد په یو تجارتي مرکز کې پرون په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 119 تنه ووژل او 200 تنه زخمیان شو چې له امله یې د عراق صدر اعظم ملي ماتم اعلان کړ. او په روسیه کې د ژغورنې ډلو وویل چې د هغې الوتکې د لسو کارکوونکو مړی پیدا شوي چې د جمعې په ورځ الوتکه د سایبیریا په ځنګلونو کې د غلیز دود له امله راوغورځېده.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ او اوس هم سباون کاکړ اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په مخری د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان جمهور ریاست وای عربستان ډاډ ورکړ چې اقتصادي همکاري به ورسره وکړي او د خلیج نور هیوادونو به هم وهڅوي چې له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې همکاري وکړي. ارګمانی په یو بیان کې ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سعودي عربستان له ولیحات سره په لیدن کې له هغه څخه ډاډ ترلاسه کړی چې په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره هر اړخیزه همکاري وکړي او خلیج هیوادونه دې ته لیواله دي چې په افغانستان کې د کرنې او انرژي په برخه کې پانګونه وکړي. جمهور ریاست په داسې حال کې اقتصادي برخې د پیاوړتیا لپاره د سعودي عربستان د همکاریو په اړه ډاډ څرګندوي چې ولسمشر عربستان ته په سفر کې د افغان سوداګرو وړاندیزونه د سعودي له چارواکو سره شریک کړل او په ځواب کې د هغو لخوا د مرستو ژمنه ترلاسه کړه. د کرنې او مالداری وزارت مسؤلین وایي چې د شاتو حاصلات سږ کال 1.8 میلیون کیلوګرام ته رسیږي. دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال په ټول افغانستان کې 1.5 میلیون کیلوګرام شات تولید شول او سږ کال دغه اندازه 3,00,000 کیلوګرام شوی دی.
هغه اطلاع چې موږ ترلاسه کړی هغه ارقام ښایي چې په افغانستان کې سږ کال د شاتو محصولات 1.8 میلیون کیلوګرام نه ډیر شوی.
دا یو ډیر ښه خبره ده. د شغلی راشد په خبره اوس مهال په ټول افغانستان کې د شاتو د مچیو 2,00,000 او 1,500 صندوقونه ویشل شوي او تمه ده چې په دې برخه کې د خدمات په زیاتېدو سره محصولات نور هم زیات شي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعار سره دړار بلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني او یو پله، یو یورو 10 افغاني او 10 پله، یو پوند 2 افغاني او 10 پله، یو سعودي ریال 13 افغاني او 10 پله، د اماراتو یو درهم 13 افغاني او 15 پله، زر ایراني تومان 19 افغاني او 18 پله او زر پاکستاني کلدار 1548 افغاني.
زمون غاګله ازادۍ رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله له هلمند په خپل سمس کې لیکي زما په فکر له ګلبدین حکمتیار سره خبرې څه نتیجه نه ورکوي ځکه چې د یو میاشت کېږي چې د دوی خبرې روانې دي خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. حکمت الله حماس له هلمند لیکي افغان حکومت او حکمتیار ترمنځ د سولې په خبرو کې له اوله صداقت نه و. زکریا محب د زابل شاجوی نلی کی که د حکمتیار سره د سولې خبرې ناکامه شي نو دا ضرور ده چې لویه جرګه دایره شي. الهام پردیس له خوست ولایت څخه لیکي حکمتیار صاحب د هیواد مشکلاتو ته په پام سره خپل شرطونه وړاندې کړي او را دي شي په عزت سره د خپل وطن خدمت وکړي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي تر کومه ځایه چې موږ حزب اسلامي پیژنو د سولې دا خبرې هیڅ نتیجه نه ورکوي. اشرف هغه د کندهار ولایت څخه لیکي سولې ته خو موږ ضرورت لرو، باید یو د بل شرطونه ومنو څو خارجیان له دې وطنه ووځي. او عبدالشکور لیکي هر یو چې د پاکستان په پاکستان کې وخت تیر کړی وي د هغه سره به افغانان د جوړې تمه ونه کیږي، سوله نه کیږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، دا د پورستۍ برخه کې لومړی د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام واورئ.
یو کلی زرغږونه.
عزتمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. په ډرامه کې مو واوریدل چې ځوانانو د دې لپاره چې بټۍ لکلی لري جوړه شي حشر کړی وو. راځي په دې برخه کې واورو چې نور محمد او ناصر چیرته په بیړه روان دي.
الله نور محمد بیړه وکړه، بایسکل در تیز کړه چې ایوب راځه لاړ نشي.
ناصر دا بایسکل نه دی، پجرو ده پجرو.
پام کوا پام کوا، دومره همت یې زما نور محمد چې اوس به مې د پجرو له کنجوغي لاندې واچوي.
ناصره هغه د ایوب لکه چې چیرته روان دی.
ایوب وا ایوب صبر وکړه.
ته صبر، زه مې د پجرو و دروم. سلام ایوب وروره،
ګوره بیا ونه وای
په خپل زوړ کړپن بایسکل مې ستا موټر سایکل گیر.
سمه ده وروره، ته اندېښنه مه کوه، ما دې ټول اسناد پیدا کړي دي. په هماغه ادرس چې د فیسبوک کې لیکلی و در لیږم یې. خدای په امان، خدای په امان.
السلام علیکم نور محمد جانه، خیرت خو دی؟
سلام ایوب وروره، خیرتي ده؟ دا د څه شي اسنادونه دي؟
دا د روغتون اسناد او د یو تن تذکره ده. هغه ورځ مې په موټر کې پیدا کړل، بیا یې په فیسبوک کې اعلان ورکړی و.
په فیسبوک کې؟
او ما اعلان ولیده، د تلیفون شمیره مې واخیسته، ادرس مې پیدا کړ، اوس یې اسنادونه ورکوم. ښه، زه مو اوس په کار وم که بل وخت خبرې وکړو؟
هو لږ مو په کار یې.
ایوب وروره، ته خو فیسبوک او د شیانو کې خطا کړی، موږ سره به لږ کومک وکړې.
څنګه کومک نور محمده؟
موږ تر اوسه فیسبوک نه لرو، اوس غواړو د جوړولو چلې راته وښیې چې څه رقم جوړیږي.
سمه ده، ولې نه، خو زه باید د اسنادونه هغه کس ته وروړم چې ډېر په تمه دی.
او ایوبا دا خو د دوه دقو کار دی، زر یې راته جوړ کړه.
نه نه نور محمده، دا د یوې یا دو دقو کار نه دی، یو خو یې جوړول باید در زده کړم او بل یې د کارولو طریقه.
موږ هم بیړه لرو ایوبا وروره، خیر دی؟ هغه کس ته زنګ ووهه، ورته ووایه چې بله ورځ یې در وړم.
ته څه وایې، ما ورسره ژمنه کړې، ما باید لا وختي ور وړي وای.
خیر دی ایوبا، موږ به مازیګر یا سبا سهار در پسې راشو. سمه ده؟
او سمه ده، سبا سهار یې درته جوړوم او در زده کوم.
سمه ده، نو اوس موږ ځو. نور محمده درځه چې ځو.
د خدای په امان، موږ لاړو.
په مخم خسه خفه نه شئ ګورې هلکانو.
نه نه، ولې به خفه کیږو؟
نور محمده، دا سړی خو له فیسبوکه دومره ښه ګټه اخلي، خدای خبر چې موږ ته به په بل نوم فیسبوک جوړ کړي که نه.
موری تنخواه کل اخلی؟
عبدالله زویا، درسته تنخواه چیرته ده؟ خودش صوب رزی کیگی؟
عبدالله زویا، چه کلی ده کاری و میاش پورا چی؟ بیا ماش اخلی؟
هو، که می دکار یو میشت پورا وی اوز با می دی پلار دوا و دی اختر سودا ما خیستی وی
کاش که دی اختر لپارا ما مویب تم جامعه کرده وی
تنخواه می چل خیر وی خیسته اخلی می
موری ززم کورانه دن نمی کوام وی کتاب چه می هم دکا شوی
خیر دی زویا باشه دی کلی دکانه پا پور وخلا بیا بایدی میشت پا اخیر که پیسی ورکو
خواه موری
او خزی دا توشکی دی چیر تا ویستی لیدی کتا دی تو را دارا ولیدا
توشکی می سفیت ویستی دی چل مری ووهی پو خونه می مرتا ومینزل
ستا دا کار ایس خلاسون نلری
اختر نیک دیده دی عبدالا پلارا تو روسا میلا هنداریم ندی پاکی کری دا خلا عبدالا را سر دیرم رستا کهی
هو زما زوی دی هم لزان سرستده که زان دیر مستده که و گوز خوب مکتب تا هم زی کنه و دی وقتی با چا زنگوی لیم
خود زوا برکه چی چوک ده چی پوشی پی
بله بله و علیکم سلام تو چوکی چه چه در چه وای تو پخپل و خبرو پویگی آه پتای چه چی زما خزا کار کوی
خدای ده با چوکی
تو پخپل پا انسانیت پویگی کنا که غیرت لری خوزان در او خیا چه درسم در پخپل او خخا تزا به مخی تور شکنه سیزو در بازی چکو بلی بلی موبایل قطع کو
چوکو در عبدالله پلارا
زا چوکو چوکو در مخی ملوری سا
خدای خیر که
زبای جو کارو کم خوزان پویگم چه چه کم اوف مالا اولی ورز گورت ویلیو چلو مالی مای تیره سا تیره سا
رازان اصرا لطروس جمیل دیو ندیر آغلی یوز لیاکس واخلو بیاور سر پویگم
نور مامتا رازال دیاکس خیستو تیر شو اصلا چی پا کما بلا بلا واودو
خا دا چی داغوی للاس پتول کلی کروسواشو هیچ وا
خانم خواه خده ما تا خوستا دا کار سم نخ کاری
خاید جمیل لوی کار سم چیز مونگ نومی پتول کلی که باد که
خزده ده نور ماما دا چه نی منی آغا ستا کرده زوار شنو وخی جوانی تا اکسی واخلا
ستا دی پامی چه چوک موانی وینی زوانی تا خیجم
خزا بی غم اوسا خو پام دیوی چه لوانی راونل ویگه
لویگم نا خو چه چوک موانی وینی آغا دی جمیل و خدایداد لاخوار آغلل زم دوانی پا خاکو که زم پتاوم چه چوک موانی وینی ته دیم پام ونیسا
خدای دادا ماشوم توب دی در یاد شوه چه غولاگه در سر گرزوی که چنگه
نه جو دی بادماشا ما ویل یو چو دانی مرغی و ولم روز ماتی تا بایرات اسری کی سخته مزا کوی آقا دای سعیدم را غی
زوانانو بیان چه بندر جور کرده چنگه ای سلام علیکم
وعلیکم السلام
حضرت بدمش سیده دا چه وای زوانانو زرم باغ باغ شی
حضرت مغرزا خدای داده تو روسا ملکی دی غولکی تا دی نگوری تا خوایل چیز نرازم چنگ سو چی راغلی
والا چوکو دولت اختر او ریدلی کور که یوالا چه ولی جتو با زم تیرا و تختید
دا خودی سام زما پزرک کار کرده از من کور که مامداسی حال دی پو ما خوی کوتام سپینا کرالا خانو دا اختر ورزی دی خو دا اختر پا نایم دی دو اختر اکیگی
چنگه شا دی بادماشا پا آقوی باندلو یا ورو که اختر دوارا پا یو ورزی
خدای دادا دو اختر پا یو سه چنگه رازی مطلب می دادی چی دلاور خان او اسلم زوی دوارا لبند اخلاسیگی
خا؟ زرد بادماشا زد چه خبروم چی دلاور خان او زوی لبند اخلاسیگی ریختیا وقت خوی لانه ده پورا
او خود دیر کم پاته دی اغام در روژی پا احترام بخل کیگی او پا دی غولا که چه که والا که
سعید اورورا کار پس راوتا یم یه وقت که می زخت دیر مرغی وشتلی خد تکڑاوم
خدا دادا خدا دادا آغت لیو سوره ناسته ولی ولی ولی
خی گور اینا درازی بدمشه
او خدا دادا من دیگونه با
درسی دی؟ دا خود نور محمد
دا خود نور محمد
دا
حاضر شي. چای مو اسکی چې بیا په لی ټوله کم را باندې نه وخت کیږي. وای زی چیرته زما ټوله خوري مله کسیا بس شو.
زه تیار مورې مویب تر اوسه مخ نه دی منځل چې چای تراشی.
خیر دی تراشه چای دی وسکا هغه ته به زه ورشم.
ښه مورې که پر تا نه وخته شو دسترخوان او پیالې زه ټولوم. ولې خپه یې مورې؟
خیر یو سي زویا خو زما ښوونځي ته تګم په شک کې شو نور.
مورې پلار مې د شپې ډېر په غوسه و ځکه به یې درته ویلي وي چې مزه ځه ته لاړه شه ګوندې څه درته ونه وایي.
هو تم ښه وایې ځان به تیار کړم چې څه وایي.
چیرته ځې ها؟ څه حال دې اچولی دی؟
هغه یعنی زه نور اوس رښتیا لاړه نه شم.
شپې مې یو کتاب خبرې درته وکړې.
د عبدالله پلاره ته ولې د خلکو په خوشي خبرو پسې دومره سر ګرځوې؟ موږ د همدې معلومه کېدو لپاره څومره جنجالونه وګالل.
بس په نورو خبرو نه پوهېږم، ما ته به جنجال نه ګورې.
که زه لاړه نه شم څه به خورو سړیه؟ دې ته دې فکر کړی؟
هغه دی بیرته بټۍ جوړېږي، دواړه هلکان به په کار ودروم، نور نو څه وکم؟
نه داسې مه وایه، بیا به مو اولادونه تورې پښې په هغو سرو لمرونو کې ګرځي، دوی باید درس وایي.
ته غواړې چې څه په ټول کلي کې بیا برو بې عزته شم؟ هغه سړي ما ته په موبایل کې کومې خبرې نه وي چې وی نه کړې.
ایشای هم نشي کولی د عبدالله پلاره، پرېږده چې لاړه شم.
درته مې وویلې چې نشې تللی. زه ځم له عبدالسلام سره خبرې کوم، که د بټۍ کار شروع کړی وي سر له سبا نه هلکان ورلیږم.
و سړیه خدای ته وګوره داسې مه کوه، خواري مې مه عبثوه، خلک به هر څه هر څه وایي، ولې ځان ته تاوان رسوي؟
زه ځان ته تاوان نه رسوم، خو که ته بیا کار ته لاړه شې دا خبره زموږ د ټولو عزت ته تاوان رسوي. هو
ګوره د عبدالله پلاره، خلک به ولې موږ ته تاوان رسوي؟ زه خو غیر له دې چې ځان خپلې کورنۍ او د ټول کلي ماشومانو ته ګټه رسوم چاته تاوان هم نه رسوم.
زه نور حوصله نه لرم، بس غواړم چې په کلي کې په ابرو عزت ژوند وکم.
زما دولس کاله مکتب ویل او دومره خواري هیڅ شوه؟ ها د عزت او ابرو ژوند خو همدې کې دی چې ما مکتب ویلی او اوس باید د کلي نجونو ته درس ورکم.
بس که نوره غلی شه، وایم نوره مکتب ته نه شي تللی.
عزتمن اوریدونکو، په ډرامه کې غوث الدین خپلې میرمنې نفیسې ته وویل چې نوره به ښوونځي ته درس ورکولو ته نه ځي، ځکه چې لاره کې څه کسان هم ځوروي او له کوم ناشنا نمبر نه د اخطار په ډول زنګونه هم ورته راغلي وو. ګرانو اوریدونکو، خبره دا ده چې آیا د غوث الدین دا پریکړه سمه او پر ځای ده؟ آیا د ستونزې حل همدا دی؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته وایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 1 0 1.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی،
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې میرمنې په ځینو ورځو لکه اخترونو او نورو کې له اندازې نه زیات د کور کارونه کوي، کله دا کارونه دومره ډیر وي چې د دوی صحت ته تاوان رسوي. او د خبرونې په دوهمه برخه کې د کورنیو چارو وزارت له یوې پولیسي میرمنې سره د هغې د ورځنیو فعالیتونو په هکله او هم د اختر په ځانګړو ورځو کې د ښځینه پولیسو په کړنو او تیاریو خبرې کوو. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفاق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
په غور کې د وسو خزو لپاره کورنۍ باغچې جوړیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په غور ولایت کې د وسو خزو لپاره کورنۍ باغچې جوړوي. د غور د کرنې ریاست سرپرست فرید فردا ازادي راډیو ته ویلي چې دغه باغچې د خزو د توانمندۍ او اقتصادي پیاوړتیا لپاره جوړیږي. نوموړي ویلي چې دغه باغچې د 6 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړیږي. د غور د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې 400 باغچې د خزو لپاره د دغه ولایت په مرکز او څه باندې 300 نورې باغچې د غور په ولسوالیو کې جوړیږي. 900 افغان میرمن او انجونو ته د امریکا پراختیایي ادارې سکالرشپونه برابر کړي دي. د امریکا سفارت استازي ویلي 900 افغان انجونو او میرمنو ته به د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا د کانکور د پروسې پر اساس سکالرشپونه ورکړل شي. له دغو 900 میرمنو او انجونو څخه به 160 تنه د لیسانس په کچه د افغانستان په خصوصي پوهنتونونو او 180 به د ماسټرۍ په برخه کې په بهر خاصتا هند کې زده کړې وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر مایکل رینیور د چهارشنبه په ورځ د دغه سکالرشپونو د اعلان په غونډه کې ویلي چې له دې کار څخه هدف د افغان میرمنو پیاوړي کول دي. پروموټ د 214 میلیونه ډالر په ارزښت د رهبرۍ، اقتصادي او ټولنیز ودې لپاره د 15000 افغان میرمنو او نجونو د پیاوړتیا پروګرام دی. دغه پروګرام د 15 کلونو لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا عملي کیږي. جوزجان ولایت کې یو 350 کلن میرمن په ډز وژل شوې ده. د جوزجان ولایت امنیتي مسؤلین په یاد ولایت کې د نامعلومه وسلوالو لخوا د یوې میرمنې د وژل کېدو خبر ورکوي. د جوزجان د پولیسو د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي ویلي نامعلومه وسلوالو د دې میرمنې په کور حمله کړې او هغه د خوب په بستر کې وژلې ده. دا پیښه د جوزجان په خواجه دوکو ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. ویل کېږي دې میرمنې له خپلو دوو لورګانو سره ژوند کاوه. د جوزجان د امنیت امیر ویلي وسلوال له سیمې تښتېدلي او دوی په دې اړه څېړنې پیل کړې دي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې داسې دود دی چې د کور ټول لوی او درانه کارونه میرمنې ترسره کوي، لکه جامې مینځل، د کور پاکول، له لرې واټن نه د اوبو راوړل، آن د غالیو مینځل، دا ټول د میرمنو مسؤلیت دی. په ډیری کورنیو کې دا خبره منل شوې ده چې د کور کارونه د میرمنو دنده ده او مقابل لوری یعنی نارینه د کور د کارونو په ترسره کولو شرمیږي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ کاری چې ګنې له خپلې ښځې، مور، خور او لور سره دی د کور کار وکړي. نو په دې صورت کې ښځې په یوازې ځان د کور ټولې چارې سنبالوي، خو دا کارونه بیا هغه وخت لا ډیر شي چې ځانګړې او مناسبتي ورځې رانږدې وي. په داسې وختونو کې میرمنې ډیر زیات کار کوي او خپل ټول کارونه یوې یا څو ورځو ته پرېږدي. بیا نو هماغه ده چې ګڼې روغتیایي ستونزې ورته پیدا کیږي او د اختر او خوشحالۍ ورځې په ناروغۍ تیروي. د کابل اوسیدونکي زرمینه وایي د لاختر یو څو ورځې مخکې د کور ډیر کار کړی و چې په اختر کې ډیره سخته ناروغه شوه او نورې د کار کولو توان نه لره.
کله ډیرې معلوم چې پاتې شي بل هفته ته بیخي ډیرېږي. کله شوې بیخي زه بیخي ستړی ستومانه شوم. دومره مې چیغه وکړه څوک هم نه و چې ما سره کومک وکړي. فشار مې ټیټ شوی و او هېڅ بیخي سر مې ګرځېدله. زر به کېنستلم چې نور زه وس توان نه لرم. خولې مې وچه وچه شوه. دا چې ستړی ستومانه دومره مې وس نه چې خپل مخ ومینځي. بعد نورې څه کوي چې کالي مینځي یا مېلمانه او زر کوي. دا چې د اختر ورځ درې ورځ د سړی په خوشحالي سرته بوځي. دومره توان نه یي چې اته ډوډۍ وخورم کوم د اختر ورځو کې.
په ځینو مواردو کې میرمنې دومره ډیر د کور کار کوي چې خپلې روغتیا ته هیڅ پام نه کوي. د لغمان اوسیدونکو ارزو د خپلې وی خپلوانې کیسه کوي چې دومره ډیر د کور کارونه یې کړی و چې بلاخره پرې سر ګرځېدلی و او له دوهم منزل نه راغورځېدلی و.
اختر په شپو ورځو کې چې میرمنې شاقه کارونه کوي، ټول کال کارونه درې څلور ورځو ته پرېښي. دا د اختر په نږدې شپو ورځو کې دې کار کوي، فرشونه پرې مینځي، کوټې رنګه کالي پرې مینځي ډېر ډېر. نو دا د دوی صحت ته نقص لري. زمونږ خپلوان او هغې داسې د ورځې په جریان کې ډېر شاقه کارونه کړي و. کله چې دا دوهم منزل ته خیزي نو سترګې ترګمې پرې راځي او فشار ټیټېږي. دا هماغه دوه منزل نه زینو کې راولېږي او د خی شوکي ته یې دې صدمه رسېږي. بیا دا یو څو میاشتې کومک او بیا وروسته هغې دا وفات کوي. دا د ټول کور کارونه په دوه درې ورځو کې کول دا مشکل کار ده. اختر ته یو څو ورځې پاتې او ټول کور راوسپړي او دوی باید دغه ټول کارونه وکړي. نو دا دوی صحت نقص لري، میرمنو صحت ته نقص لري.
په اکثره کورنیو کې بیا د کور کارونه میرمنې تر سره کوي او نارینه په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه کوي. دوی وایي د کور کار د میرمنو مسولیت دی او خپله یې باید تر سره کړي. د لغمان اوسیدونکی میرزمان او د کابل اوسیدونکی وحید په همدې نظر دي.
یاره دونه نه کومک نه کول کنه، یو د قالین مینځلو کې لږ زره کومک ورسره کوو، نور کارونه ټول د عاجزه وي. دا اطراف کې لږ زره آر او شرم هغه کې کوم وخت کې چې زنانه سره خپل شوق او ذوق زیات دي کور په صفایو پاکی کې کوي او کنه، نو نارینه دونه ورسره کومک نه کوي، لپاره دې چار ننګ ځان ته هغه کې نه کوي.
سی اختر کې کله دا کالی مالی پرینځي کالی نشانس پرینځي موږ خپلو د ښځو سره یا د خورګانو یا مور سره کومک نه کوو، داسې رواج سوی دی د ښځو کار ده او دی خپله کوي. داسې خبر ده چې ښځو کار خو معلوم وي او د نرانو معلوم وي، بیا دی خپل کار کوي موږ خپل کار کوو. خود دا کارونه چې موږ جنجالي کارونه دي، کالی پرینځي او کاسي دي، دا شیان دا موږ نشو کولی. سلام حوصله دونه نشته.
خوشته داسې میرمنې چې خپل ټول کارونه یوې ورځې ته نه پرېږدي، لږ لږ او هره ورځې کوي. د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي دا یې د خپل کور کارونه د یوه پلان له مخې ترسره کوي.
په اختر کې دا کارونه ویشو، فرزن هغه د پریولولو کارونه او دا نور چې دي هغه شاته پرېږدو، مخکې دا نور ستړي دغه درانه کارونه یا چې ډېر مو ازاریو دا مخکې کوو، ولې چې موږ انرژي لرو، په اول کې روژه انرژي ورته لرو او په آخر کې بې انرژي کېږو. حتی هېڅ دا هم نسو کولی چې یو ګیلاس د یو ځای سره وخت او بل ځای پرېږدو. نو په دغه خاطر او اختر ته دا خپل کارونه پیش د مخه تنظیموي. بعضې ښځې دي وایي زه بیا په ټوله یو ځای وکړم. دغه ټوله یو ځای کول هغه دی چې د اختر په اوله یا دوهمه دی مریضان یې په بستر کې پرتی، نو هېڅ نه د میلمه کېږي او نه د اختر سي.
درنو اوریدونکو، نو میرمنو ته لازمه ده چې د خپل وس او توان په اندازه کار او فعالیت وکړي، هر ورځ وکړي خو لږ لږ او تر خپل وس پورې چې صحت ته خطر پیښ نشي. او همدارنګ نارینه ته هم لازمه ده چې له خپلو میرمنو سره د کور په کارونو کې ونډه واخلي چې میرمنې ښه صحت ولري او د کورنۍ غړو ته په ښه توګه رسیدګي وکولی شي. نو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه برخه کې د پولیسو له یوې ښځینه جنرال حکمت شاهي سره د نوموړې د دندې او د اختر په تیاریو له دې سره غږېدلې. مل پاسوال حکمت شاهي په کورنیو چارو وزارت کې د بشري حقونو، ښځو چارو او ماشومانو د برخې مشره ده او همدارنګه د میرمنو د ښوونې او روزنې او ظرفیت لوړولو د پروګرام مسؤله هم ده. اغلی شاهي د پولیسو په لیکو کې د میرمنو موجودیت اړین بولي. وایي د پولیسو په لیکو کې د نارینه و تر څنګ میرمنو ته هم ډیر ضرورت شته او دوی باید په دې برخه کې فعاله ګډون ولري. میرمن حکمت شاهي د اختر په ورځو کې په کور او دفتر کې د خپلو فعالیتونو یادونه کوي. وایي د دوی دنده د دې ایجاب کوي چې په ځانګړو ورځو کې هم دوی کار کوي او خپلې دندې ته حاضرېږي.
زه چون هم په کور کې د دې لپاره آمادګي نسم او تیاری نسم د خپلو ماشومانو سره، او هم د هغه پروګرام باید جوړ کړم چې د خپلو دوستانو او آشنایانو نه لیدنه وکړم، او هم چنان د هغه پروګرامو لپاره باید آمادګي ونسم چې د دولت لخوا موږ ته وظیفه راکول کیږي، لکه مراسم د تبریکی په ریاست جمهوری کې، مراسم د تبریکی په مبارکۍ د خپل وزارت داخله کې، یعنی د کورنۍ چارو په وزارت کې، او هم چنان هغه دوستان او آشنایان چې زموږ نه مشران دي د غوی لپاره باید مونږ د تبریکې پروګرام جوړ کړو او د دوی نه لیدنه او کتنه وکړو. ګرچې مونږ ته ډیره مشکله ده نظر په هغه وظایف چې مونږ یې لرو، په اوله دویمه ورځ د اختر مشکله به وي چې مونږ خپلو خپلوانو ته رسیدګي وکړو. خو بیا هم مصروفیتونه زمونږ د خویندو په ډیرو مهمو ځایو کې د تامین د امنیت لپاره او د صلح د راوستلو لپاره د خپلو وروڼو تر څنګ همیشه خویندې زحمت باسي او هلته خپلې دندې اجرا کوي، لکه څرنګه چې یعنې د اختر په مراسمو کې دوی د خپل ورونو سره اوګه په اوګه کار کوي، او د تامین د امنیت په غذایو کې چې عامه ګڼه ګوڼه وجود لري دوی خپل سهم اجرا کوي. هغه خویندې چې د پولیسو سره علاقه لري ډېره ښه به وي که دوی ته کورنۍ اجازه ورکړي، پلرونه او خویندې دوی ته اجازه ورکړي او راشي خصوصا هغه خویندې چې په لرې میشتو ولایتو کې دي او په هغه ولایتو کې موږ خویندې نه لرو، هیله کوم چې کورنۍ دې ته آماده شي تر څو خپلو لونو ته اجازه ورکړي او راشي د پولیسو په صفوفو کې وظیفه اجرا کړي تر څو وکولی شو د امنیت لپاره د صلح لپاره موږ د وروڼو سره اوږه په اوږه کار وکړو او زحمت وباسو او خپله دیني او ایماني وظیفه سرته ورسوو. زه فکر کوم د پولیسو وظیفه د اوس لپاره ډیره ښه ده د ښځو لپاره او ښځو ته ډیر ښه شرایط آماده شوي دي. ډیر تشویقي پروګرامونه موږ ورته لرو، حتی بلاکونه په لرلو چې د دوی لپاره د دوی د فامیل د استوګنې لپاره بلاکونه آماده کړو. په دا پروګرامو باندې په دا پلانو باندې موږ لګیا یو، د دوی لپاره داخلي تشویقیانې وجود لري، د دوی لپاره ترانسپورتي مسایل یا نور سهولتونه د دوی لپاره موږ لرو. هیله کوم چې دوی راشي او خپل د پولیسو صفوف تقویه کړي.